په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزو لپاره نیمه نړۍ او دغه راس درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. د لنډه خبري برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د طالبانو حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان خوځلې چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه خپور کړ، غوښتنه شوې چې ډیپلوماټیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خبرېدو وروسته ناروی د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروی له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوي دي چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروی سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکي مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاکوي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د 20 او 40 کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.5% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنفور دې ارقامو ته په اشاره سره وویل:
These statistics are alarming. They point
دا ارقام د اندېښنې وړ دي، او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نور هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د له منځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 18 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړ چې ایران په لوړه پیمانه د یورانیم غني کولو ته چمتووالی نیسي. رافایل ګروسی دغه خبرداری په یو محرم راپور کې چې د دې ادارې د مدیره هیئت بورډ ته وړاندې کړی ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې که ایران د یورانیم د غني کولو پروسه چټکه کړي، د یورانیم د غني کولو اندازه به 80% ته ورسوي. د راپور له مخې دا به په دې مانا وي چې یوازې به په فردو تاسیساتو کې په یوه میاشت کې په لوړه کچه د غني شوي یورانیم اندازه چې مخکې 4.2 کیلوګرامه وه 40 کیلوګرامه ته لوړه شي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر چې په بحرین کې د یو کانفرنس په څنډه کې خبر اعلان ته دغه راپور په اړه څرګندونې کولې، وویل چې دغه زیاتوالی به و یا 8 چنده یا هم له هغې زیات وي چې دی دغه پرمختګ خورا د اندېښنې وړ بولي. په داسې حال کې چې تهران ټینګار کوي اټومي پروګرام سوله ایز دی، خو ایراني چارواکو مخ په زیاتېدونکي ډول ګواښونه کړي چې د اټوم بم او د قراویشتونکو بالاستیک توغندیو تولید ته به مخه کړي. د یو شمېر کارپوهانو په باور کې ایران په لوړه کچه د غني شوي یورانیمو زیرمې تر 80% پورې ورسوي، نو دا هیواد به له اټوم بم څخه چې 90% غني شوي یورانیم تولید ته پکار دي ډېر ورنږدې شي. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي ځواکونو لخوا د دې هیواد پر زاپوروژیا ښار په پرونی برید کې 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سیمې والي ایوان فیدرو پر ټلګرام د ټپیانو شمیر 40 وښود چې 3 ماشومان دي، او زیاته کړه چې دغه برید د خدماتو یو سټیشن ویجاړه او نږدې کورونه او دوکانونه زیانمن کړل. پر ټلګرام د هغه په پوسټ کې ښکاري چې له یوې ودانۍ څخه لوګی پورته کیږي او په سړک کې د کثافاتو ټوټې پرتې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دغه برید غندلی او ویل دي چې هغه د دې څرګندونه کوي چې روسیه لیواله نه ده چې پر اوکرين د بشپړ یرغل د پاترسول لپاره یو موافقه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمویل شي په بیلاروس کې ځای پر ځای شي. ښاغلی پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د روسیې او بیلاروس د عالي دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د روان 2015 کال تر 2 می پورې به په بیلاروس کې نصبېدلی شي. او د رومانیا د اساسي قانون محکمې د هیواد ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باطل کړل چې ورسره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوی تون لاري کاندید کالین جورجسکو ګټلې وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم وخت وی دا نور خبرونه به هم کولای شي چې ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی دی خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو یې ولند خبري برخه هم لرو. د بی پول ډاکټرانو ټولنه MSF وای د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان جنو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی محسی په یو تازه راپور کې چې پرونی په خپل ویبپاڼه خپور کړ ویلي دي چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د MSF مشر میکایل لی پای بګال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه په دې مهمه مسله کې به تفاوت نشي پاتې کېدلی.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یوه تګلاره به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نشي او په روغتیایي تعلیمي مؤسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي، نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بی پولي ډاکټرانو د خیریه ټولنې څه باندې 40% کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 22,300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې 9 پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم پرولې دي. ملګرو ملتونو دا اقدام له ښځو سره لوی تبعیضي چلند وباله. د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طبي زده کړو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکی له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغنده، بلکې د کرکټ دوو مخکښو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسمن تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو د غبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. د دغه کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که ښځینه ډاکتران نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغو فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټرانې نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغو انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یوه روغتون کې د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نه وي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي، موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
مجدا یو افغان انجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته یې دغه انځورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیر عمل دی، ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره ونه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوپ پاتې نشي. د یوې هنرمندې په توګه مې مخکې په دې اړه هنري آثار لرلی دی او دا ځل مې د نجونو لپاره د اے آی انځورونه جوړ کړي دي، ځکه دې موضوع ټول حق حیران کړي. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکټرانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان نجونو د ښوونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګه هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر وروستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان له لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو ښکېلو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټد پریس پاکستان خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شیر تختایوف له خواجه آصف سره په پرونۍ کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پروژې بشپړېدل به د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایوف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټونه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته ځي او په لګښتونو کې به یې تر 50% پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پېښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به یې اوږدوالی 640 کیلومتره وي، د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تېرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا ایالت ته ننوځي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تېر شپه یاغي وسلوال د سوریې د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کور جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکه ټینګه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پالو اروپا کو پر حمص ښار حملو ته زور ورکړی او څارونکي وایي چې که پر دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړي نو د سوریې له پلازمینې دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشار اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. پاینه هلکې له سیمې څخه سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون دایر الزور ښار ونیوه. دا ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته دایر الزور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. لبلې خوا د سوریې په پاوڅ کې دوه سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي او په جنوبي ولایت درعا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پاوڅ لوی مرکز نیولی دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. دا خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز اژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لاره هم ولکه ټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له 2 کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم 14 کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28 راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
نیمه نړۍ
سر دنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنان آزم نور ده جون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت استعمال هغه کس ته متل د چوي وای دی تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه دیس په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دا نارینه دیس دا یوازې د خلکو لپار تمثيل غوندي کوي، یعنی دا خلک د سش خلک نه دي تبان دا سره د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی درمنه بدونکو تجربه ثابته کړي چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوې دې کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د مېلمانه. یعنی مېلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یو دوه ورځې خو هر څوک ښه، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي، دوی تبان داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي، د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، مېرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي، یعنې د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سې ده. هموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه و پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي؟ هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې را ولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې را ولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت دونو چې له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی ته ورته وایي بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره. دلته دا ده چې ځینې له دې نه هم شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي، مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوسه وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي، نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلي دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته وایم، زموږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتی ده، زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شله، ول داسې کله نامسات سوله، ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه دا دغه دغه منفي نقاط یې ستا پکې ولې د ماته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه چیره لري او بیرون بله چیره؟
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې. دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه سي پټولی یا یې پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څو مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان ترې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار کې کني خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقدۍ کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې اوقدی سوی دی ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې به له ده سره سور نه رسېږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سرګودۍ مرحلې ته رسېږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د اقدمان کس په زړه کې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي؟
بالکل.
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصا زه له خپله نظره وایم له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت ده زغملی هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي، او دا خو واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا هم یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هېرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم د یو چا نه هېرېږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کېږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هغه که چېرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي کوي له ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې مونږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولې وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي مونږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کومو الفاظو باندې مونږ ځورولي یو، خو ولې مونږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې مونږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس چې غټ شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي، یعنې په مرور د زمان سره مونږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش و خوشحاله او دننه چیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان د خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چیسی وای ها اینده اوس می پلار راځي جای باید پیدا کړي پټ سی پکې د پلار په مخ باید ونه لګیږي که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده نو دا طبیعي ده روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي کورنۍ روابط ډېر خرابوي دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي له کورنۍ نه لرې کېږي د مور و پلاره لرې کېږي کله چې ځوانان سي بیا هماغه خوی کوم حالات یا کومه سختي چې دوی په ماشومتوب کې لیدلې ده هی نه هماغه شی بېرته دوی خپلو ماشومانو سره کوي که د پلار مینه یې کمه لیدلې وي خپلو ماشومانو سره کمه مینه کوي او که د پلار مینه او توجه یې ډېره لیدلې وي نو له خپلو ماشومانو سره هم لکه د خپل پلار غوندې نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې اغېزمن کېږي هغه ماشومان دي چې له خپلو کورنیو سره یې روابط خرابېږي هموغومره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول ته به باور کیږي
bale کده سی راتو چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سی کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوې لري کور ته راسی بیا بل ډولی کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لاره ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لاره خپلوي اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده که په کور کې غالمغال ونه کوي وایي نور نارینه هغه شخص وایي چې ته ډاران یې له خپل کور یا مور یا مېرمن نه دې ډارېږي بخصوص له مېرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپلې مېرمنې یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې په همکاري له خپلې مېرمنې سره کوي دغه بې ځایه فرهنګونه بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي دوی دغه لاره خپله کړې دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده او ورځ په ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي او که په کور کې بیا زیان ډېری د ښځې په مقابل کې د خور په مقابل کې د مور په مقابل کې د بچیو په مقابل کې
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقمو تیریږي شپه ده تیریږي سبا یې هیریږي دا چې مقصد بیرون خوشحالی خبره ده
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا مېرمنې باندې لاس پورته کې ده وهې خور وهې حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه یوازې دا خشونت نه ده لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې ته هغه د خلکو په مخ کې رټې ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړي دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي
روابط څه دي یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یا نیا وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې تر منځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو تر منځ که مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو تر منځ د کورنۍ تر منځ د له منځه وړي هغه صداقتونه له منځه وړي د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي
دغلته بیا مېرمن څومره په د خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنې د خوشحاله ژوند نه لري له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته وسره وکړي په دې باندې خوشحاله دا نارینه هېڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو تر منځ احترام چې کله له منځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړو خزه دی که مور او زوی دی کله چې احترام لمنځل لاغه لمنځ زی
کورنۍ ته به تاسو ویل لري مثلا کله چې دوی خپل واړه بچی روزی په زینو کورنۍ کې لیدل سی چې له ماشومتوب نه د زینو کورنۍ له خوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کسې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی همدا اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي تاسو څه ویل ولرې
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سې دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که واره مکړي ته غږ مه بس داسې نه باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي دا نه چې سلام ورکړه ستړي مې سي وکړه نور د احترام پاچا یې نه باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې وي که هغه د بیرون خلکو
بله دغه سه نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډیر هغه د دوی هغه چلند تریخ سی او اته تر میرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسیږي دغه بیرون چې له چا سره کینی خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري کورنۍ تګ راتګ هم لري همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده بیرون له دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي دوی څومره مرسته کوي ستور توی دغه کار دی تاسو غلط دی
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سی وسو کولای دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډیر سی دغه ستونزې بلا راټیټی سی او کچه به کم سی
بله دغه نارینه و ته د نورو کورنیو عملی مثالونه مخکې کې خودل ورته ویل چې مثلا فلانی په کور کې له خځې سره خور سره مور سره ډیر بد وضعیت کاو بد چلند کاو منتها بیرون تر دنه بیان و خسړای نه و عملی مثالونه که دو نارینه و تا و ویل سی و تا دا با چمره ما اثر تمام سی
طبیعی ده چه دیر تاثیر که نارینه سی پا کور که بد گزارانه ده دا سی مثلا که چا کرلار سی او دا اغی چلان دوینی دا طبیعی ده پا یو او رسکنه شاید پلس و رزو که دا بانده مثبت تاثیر رو کوی چه که دای سی که دا اغا بدلون زم پا زن کرا ولم دا دی ما دی کورانه یا دی ما دی نیکبخته لامل کیگی
دیر زیاده منه نه زونده سلامت اوسی
کور ودان خوشاله اوسی سلامت
خو هغه نارینه چې خځو سره د خوشنط پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګارد ژوند څخه ډیر خوښ دي د خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي
خو خاص ما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید وس څوک نشي ویني خپل صفاتو کې خو کله چې زما مخکې دینه چې زه واده وکم چې کله مجرد ما زما د غرمې ډوډۍ ته په شارې نو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت ته یادوم نو هغه وخت زما ډوډۍ خوړل نه سو پاس ټول انډیوالان سره شاید چې شپې زه یو وجه کور ته رسیدم ولې کله چې ما واده وکم زما ژوند تغیر شو اوس زه فعلاً زه چې وظیفې نه زما درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لارې کوره پورې سلو نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی سل په سلو کې تغیرات پکې راغلی ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلند چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی دی هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجاربو نه استفاده ونه کړي خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله از ما ژوند وس دومره متفاوت تر چې زه هیڅ نشم کولای چې په خاص سره پرتل کور کې زه د شپې خوانه بلګر سره نه یم بي ځای خوراک او څښاک نه کوم هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله میرمنې لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي لکه و ذکر دروازه ټکول د خپل احترام او سلوک او آداب دی د خزه ته مخکې د مخکې نه اول ورکول چې ذکر ته درځم کغه مسافر
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 420 21 44 501
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 1400 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې ترسره کیږي د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لوی وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لوی وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبه شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلی هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کاني زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کاني زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیا، لومړی غواړم مواصلاتي جغرافیا تعریف کړم. مواصلاتي جغرافیا هغه جغرافیا ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري بروسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړېږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسېږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسېږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پېړۍ
د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کېږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 70,000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې محصولات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د محصولاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 70,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Sabashwa شو دې رنا رنا شو
فراق میں سماشوان